سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: طالبانو د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی.
گروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه ښیي. بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې ساره غلم پراته بجې یا پر و بجې راغلم دې دا چې بلنګ دروي د ساره سم مثلا دوه علاقے نورګر شلبر تر واپس
پر نور راپورونو سربېره و باورې چې یو شمیر پوهانو د مرغانو په اړه د خپل 25 کلنې څېړنې په زړه پورې راپور خپور کړی. د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. له هر څه مخکې خبرونه واوري. طالبان وی لخپل لیکو د نامطلوب کسانو د سلو پروسه چټک کړي. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې خځې مړې موندلای او ارمنستان وی له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوه. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت وی لخپل لیکو د دوی په وینا د نامطلوب کسانو د استلو پروسه چټک کړی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوی کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو لیکو لری کړی دي.
د تصفیه کمیسیون جوړ شوی دی، د دې لپاره چې صف نه مطلوب خلک وباسي په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک صف سوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل سوي دي. دا پروسه دوام
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یک شنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو لیکو ایستل شوي او ځینې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یو نامه پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یونما په حواله د یونما مرستیاله په بلخ ولایت کې د طالبانو لولي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ایز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وای د سری میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تسبیب د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونی اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سری میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د استلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې لافغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خبر کړی له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوی او هغه په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د ریټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اګوست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لک څلرویشت زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یو دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات ورکل پراتونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړ درجه 14.3، هرات اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړ درجه 16.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 19.3، مزار شریف اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړ درجه 14.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 25.1.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. او اوس ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت ویل ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د پوینا په پردیو پورې تړلې دي. هغه پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځنګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکی ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هلمن یو پراتونکو کې د اقتصاد، د غراز اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کې دو سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکیدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
لا بعد مرغنن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د روسي ډالو په واسطه نیابتي جګړې ته دوامر کوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي. د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه شوبلې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبري وکړي. له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځنګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شهر ترنیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښه هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سپین بولدک چمن د دروازې له پرانیستل کېدو سره سره له هم مسافر پر دغه لار له یو لړ ستونزو شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني ډول غواړي د هیواد ته ولاړ شي، خو بیا هم پاکستاني ملیشې په ورځو ورځو د تګ اجازه نه ورکوي. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو چارواکي وایي ټولې ستونزې هغو کسانو جوړې کړې چې د جعلي اسنادو په وسیله غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري، خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه ما په پترخم لاړم، په هغې پرې نه خودم، واتش په مالته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و، بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډېر سخت عذاب شوم، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. پاسپورټ ویزیم لرم او تذکرم لرم، مریض مې ماجل دی.
د سردار ولی تر څنګ سلګونه نور کسان هم ست چې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلي چې د خپل ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک للارې پاکستان ته سفر وکړي. دا کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
زما نوم اجازه نظر احمد ورور لار خدا ادم شپل پلین کې وس ولای د ما سره زنان را سره دي لور سره ده چمن ته بیا من خدا دې سره غلم پراته بجې بیا پر و بجې را غلم وز لاس شو ولس بجې دروست دی ولای خدا مشکل دي لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دی دا پلین کې دروي د سره مثلا دوی لکه نور ګر شل بر تر واپس.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وای پاکستانی ملیشو سخت وهلي تذکره ورته چری کړی او دغه هیوات د تګ اجازه نه دور کړي.
خو جان وله وو پاکستان
وله
بس ولا وو پاسته ما دغه کار کړی تذکره ورته کنده تذکره بولدک کې مشکل کړی تذکره چری
په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسول حکمت الله وای ستونزه هغه مسافر جوړ کړی چې د جیلی اسناد لاله غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپل سترګو ولیدا چې د وی میاشتې لپاره د اسلامي امارت خونه بند شوی و. نو موږ چې کوم خبرې د پاکستان سره وکړلې هغه موږ ته چې کوم شرطونه یې خو لومړی شرط دا و چې موږ د ټول افغانستان تذکره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکره چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکره نه مني هغه تذکره دي چې هغه تذکره ټول جعلي تذکره دي ځکه په تیر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت کومه تذکره ګرځولې وي هغه تذکره موږ ته وسپارلې زیاتره و وزارت تذکره چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتی و نه وساو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ور باندې ل لزر تر پنځل زر پوری کسان ته ګرته کوي ډیر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسبات لامل تړل کیږي چې زیات ځانې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباری کسان غالي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خداشبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه احمد شیبر کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیل صاحب بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا شغل خلیل صاحب په ځانګړي توګه په اگست کې د طالبانو په لاس تکابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرف شوي ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح ادعا ته اشاره کوي. شغل صالح د اکتوبر په 28مه خلیل صاحب د ویلوې غولونکو طرح معمار وباله. خو شغلی خلیلزاد په روسیو کې یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غنی په مشي حکومت لاغه فرصت سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی وو. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې خو دا خبره هم کړي چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپل هدفونو ته رسیدلې ده. خلیل صاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دولې والو لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابل ووت یو شمېر نور افغانان هم له دې هیواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټ ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د یو پرسپانی د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کې صدا سره خستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټ شو چې طالبانو کابل ونیو. دا اوس په بلغاریا کې مهاجر ده. ورسپانه لیکي اغلی میرزایی دروشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپل کورنۍ په افغانستان کې پریښوده او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یو وړه اپارټمنټ کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړ شي خو خپل کار لاس نه اخلي. د زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره درخواست ورکړې ده. هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کوم ورځ چې طالبانو کابل ونیو اغلی میرزایی په کابل کې و او د ماشام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې و. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینه کیف ته لاړه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشروي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو امیندوار مېرمنو کې یو او په هرو دوه ماشومانو کې یو له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارد کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوه کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه څنګه یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوه کسانو څخه یو د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی راه را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و به ما کمک.
امینه حق میرمن چی د تخار ولایت اوسیدون کده، زوی چی د افغان پوز یو بخانه سرتیری و د هلمند په جګړه کې وصل سوای دی. دا وای د دغ ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د بخانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې انګور او لمسی هم وزل سوی دی. امینه اوس د خپلو شپږو ماشومانو سرپرست ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشرې شپږ کلن او کشرې یو کال و میاستې عمر لري. امینه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوې ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کونډو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
هیڅ مرستندوی نشته، شپه ورځ په لوږه تېروو. د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرڅ کړل او ومو خوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوئ. موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي کړکېچ له امله د مرستندویه ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر اوچا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشرې ایزابل موسارد کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي، په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د روانې میاستې په لومړۍ ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به یې ښځې او ماشومان وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي، په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ور ودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې میاشتې پوره شوي او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د شی حکومتوالۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د ډیموکراسي ناو خبري شبکې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی دی.
طالبان د شی حکومتولۍ لوی مسولیت لري، ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و، په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 400 تر 500 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
نړیواله ټولنه د رامخ کشي د نړی لوی هیوادونه د رامخ کشي د نړی میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلی باید رامخ کشي دا مهال په نړی کې لوی غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو د خړو نړیوال پروګرام ته ما وایس چې کوم ماشوم د پناس مور شي کوم د مور نشي یا کوم ماشوم د ژوندۍ پات شي کوم یو نه یو ماشوم هم باید ونه مري
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بی وزلی لکبله مرکز ترین کوټ ته کډه سوي چې وای د خپل کورونی د نفقې برابرولو ته حیران دی
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلې او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپه وکو ګرد وږي ته جوړ ور دالته شرغلی د مجبورۍ راغلی
نړیوالو ادارو اټکل کړي چې د بی وزلی او لوږی د پراخیدو لکبله شي را روان جمعي د افغانانو لپاره ډیر سخت وی د روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې سباندې یو میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي د دې ادارې د اټکل لمخې لدی جملې به د 1 میلیون ماشومان ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي طالبان ویلي چې لبیلا بیلو هیوادونو سره خبري او موافقه سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د نن سهارنۍ خبری مجلې په ورسته یو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو شی به ورسته د خبرونه ورسته په زړه پورې راپور درته وړاندې کوو خو لمړی په مکړې د خبرونو لنډیستا د طالبانو حکومت وایي لخپل لیکو د دوی په وینا د نام مطلوبو کسانو د استلو پروسه چټکه کړې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوی کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو للیکو استلی دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د دې ادارې مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې یونما په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مرستیالې په بلخ ولایت کې د